السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په پام کې د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس په 9 غونډه کې پر سیمه ایزو همکاریو خبري وکړي. په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو، خو تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. په غور ولایت کې 14 مرجوبله اړولې ده. په کندهار کې د بیا رغونې څو پروژې پرانستل کیږي. متحد ایالاتونو له ملګرو ملتونو غوښتنه وکړه چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دې نه سیاسي کوي. د غور یو سیمه ایز چارواکی وایي د دې ولایت په دولتيار ولسوالۍ کې د یو ماین په 14 کې یو پولیس وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي. د دولتيار ولسوال محمد موسی کلیم ازادي راډیو ته ویل چې دغه 14 پرون مبشین وسوه.
د امنیه قمندانۍ یو ټانک د طالبانو لخوا پر یو ایښودل شوی ماین برابر شوی. په پیښه کې یو تن شهید شوی او دوه ټپیان دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت وایي په کندهار ولایت کې به نن د یوې لویې پروژې په ګډون څو اقتصادي پروژې پرانستل سي او ځینې نورې به عملي فعالیت پیل کړي. د دې وزارت ویان اکبر رستمی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې د ارغنداب د اوبو د سرچینو مدیریت مهمه پروژه هم شامله ده.
ځینې نوې پروژې تمه د سکار پیل شي، لکه د ارغنداب د اوبو زیرمو پراختیايي پروژه پلان د سي نوې کار پیل شي.
د شغلي رستمي پوینا د دې پروژې لګښت به څه باندې 380 میلیون ډالر وي چې د رغونې چارې به د کرنې وزارت، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې او د کلو پراختیا وزارت لخوا په ګډه ترسره سي. په پام کې ده د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیګ د لوبو دویم پړاو نن د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف کې پیل سي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشعوف پرون ماښام د دې لیګ د ګډونوالو لوبډلو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
در مزار شریف در استادیوم در واقع
په مزار شریف کې د بلخ ولایت په استادیوم کې به د فاریاب خراسان، د سرپل خدیم، د کندوز د واحدی ځوانانو او د تخار د ساحل سپو لوبډلې سیالي سره وکړي چې شپږ ورځې دوام کوي.
د افغانستان د فوټبال لیګ د سیالیو په لومړي پړاو کې د مرکزی او جنوب ختیځ ولایتونو څلورو ټیمونو ګډون کړی وو او شپږ لوبې پکې وسوې چې په وروستۍ هغه کې د خوست د اتلانو د کلوب لوبډلې د لغمان د ځوانانو لوبډلې ته د یو په وړاندې په شپږو ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال فدراسیون ویان شغلی مشعوف وویل چې تر دې دمه د کابل استقلال لوبډله د 9 امتیازونو په لرلو سره د جدول په سر کې ده. تاکل سوی د دې لیگ دریم پړاو دوري لا تلسمې تر درويشتمې نیټې په هرات ولایت کې تر سره سي. د امریکا متحده ایالاتونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې له سوریې سره د بشري مرستو مسأله دي نه سیاسي کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون دوشنبه امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل چې له جګړه ځپلې سوریې سره د بشري مرستو لپاره باید د دې هیواد نور سرحدونه پرانستل سي. څو نږدې 1.5 میلیونه بېوزله وګړو ته د خوړو او نورو د اړتیا وړ شیان ورسیږي. شغلی بلینکن د غرض روسیې او د سوریې ولسمشر بشار الاسد ته چې د مسکو نږدې متحد دی د اشاره په لړ کې وویل چې امنیت شورا باید په سوریه کې په حملو کې لشکېلېدو او د دې هیواد یوازینی پرانستې مجازي سرحد ته نږدې پر روغتونونو بمباری ته د پلمو له جوړولو ډډه وکړي. متحده ایالات پروانه میاش کې د امنیت شورا دورهي مشري کوي او د پرونی غونډې مشري شغلی بلینکن وکړه. د بیلاروس لوی ترنوالی د اپوزیسیون د مشر سویتلانا تسیخانوفسکایا پر ضد د تروریزم اړوند تحقیقات پیل کړي دي. دا اقدام لوی ترنوال اندری شوید پرون اعلان کړ. شغلی شوید په یو بیان کې تور ولګوه چې میرمن تسیخانوفسکایا او ځینو نورو کسانو څو ورځې مخکې د سیسا جوړه کړې و څو په پلازمینه منسک او نورو ښارونو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي او ودانیو ته اور واچوي. په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د چارواکو دا اقدام په بیلاروس کې د حکومت پر ضد له څو میاشتنیو مظاهرو وروسته د معترضانو د ځپلو لپاره یو بل هڅه ده. په دې هیواد کې سیاسي کړکیچ وروسته له هغې پیل سو چې د تیر 2020 میلادي کال د اګست پر 9 نیټه د ولسمشرۍ د ټاکنو په نتیجه کې الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د ولسمشر په توګه اعلان سو. میرمن تسیخانوفسکایا چې له دې انتخاباتو وروسته له بیلاروس څخه وتلې ده د لوی څرنوالۍ د پرونی اقدام په اړه سمدستي عکس العمل نه دی ښوولی. د پاکستان ولسمشر عارف علوی پرون اعلان وکړ چې د کورونا وایرس پر ضد له واکسین کولو سره سره د کووید 19 ناروغي ټیسټ مثبت راغلی. شغلی علوی پر ټویټر لیکلی چې د کورونا پر ضد د واکسین لومړی ډوز ترلاسه کړ، خو انټی باډی له دویم ډوز وروسته فعال شو. د پاکستان دفاع وزیر پرویز خټک هم په کووید 19 ناروغي اخته شوی او له هغه مخکې د صدر اعظم عمران خان او د هغه د میرمنې د کورونا د ټیسټونو نتیجه هم مثبت راوتلې وه، خو عمران خان ډیر ژر شوسو او ډاکټرانو اجازه ورکړه چې کار پیل کړي. په پاکستان کې پرون د څلورویشت ساعتونو په لړ کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د یو څلوېښتو کسانو د مړینې او له 4500 څخه د زیاتو نویو مواردو راپور ورکول سو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوي، خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو. ټاکل سوی چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آسیا زړه هیوادونو یا د استنبول پروسې د نهمې غونډې په دویمه وروستۍ ورځ وینا وکړي. جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر غنی د وینا تمرکز به تر ډیره د سیمه ایزو همکاریو د غرض د ټوریزم په وړاندې د مبارزې پر موضوعاتو وي. احمد تکلو نور تفصیل.
تمه ده چې د آسیا د زړه د هیوادونو یا د استنبول د پروسې په نهمه غونډه کې نن پر اصلي مسایلو بحث وشي. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی به هم نننۍ غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ویان دوا خان مینپال ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسمشر غنی وینا به د سیمه ایزو همکاریو او د تروریزم پر ضد د مبارزې په ګډون بیلابیل مسایل راونغاړي.
سیمه ایزه همکاري په اقتصادي برخه کې، د تجارت په برخه کې څومره مهمه ده، د تروریزم تعدید، د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو رول په کومه اندازه باندې دی، د نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو مسؤلیت څه شي دی. همدارنګه تر کورونا را وروسته سیمه او د سیمې لیدلوري پر دې باندې د ولسمشر وینا ورټوله ده.
ولسمشر غنی پرون دوشنبه ته ورسید او د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان، صدر اعظم او د پارلمان له رئیس سره وکتل. خاغلی غنی له ولسمشر رحمان سره تر کتنې وروسته وویل تاجکستان په افغانستان کې د سمدستي اوربند د ټینګې دوم لاټړ کوي. په عین حال کې د دوړو هیوادونو چارواکو د دوړو ولسمشرانو په حضور کې د همکارۍ 15 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. ارګ په یو خبر پانه کې وایي دا سندونه د سیاسي، امنیتی، ترانسپورتي، تجارتي، ترانزيتي، د انرژي او فرهنګي همکارۍ په برخو کې لاسلیک شول. په خبر پانه کې هم دره زیاتونه شوې چې خاغلو غني او رحمان یو ګډه اعلامیه هم خبره کړه. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی. د آسیا د زړه یا استنبول پروسه په 2011 کال کې د افغانستان او ترکیه په ګډ نوښت پیل شو. د دې پروسې اصلي هدف په سیمه کې په تیر له افغانستان سره د امنیتی، اقتصادي او سیاسي همکاریو پیاوړي کول دي. افغان حکومت لمن دی چې د آسیا د زړه هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو نهمه غونډه به د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ایز اجماع لا پیاوړتیا سره مرسته وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دوشنبه کې په نننۍ غونډه کې به د ایران، پاکستان او هند په ګډون د 14 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران حاضر وي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم اسدالله لودین راته وای چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو کې د افغانستان په باب سره غلي.
لنمحاله حکومت افغانستان ته ویجاړی راولي. دا له استرالیا د خبریدونکو تحلیلي خبرونه انټرپریټر دی وی مقاله سرلیک دی. په مقاله کې راغلی د امریکا دا وړاندیز چې د افغانستان اوسنۍ حکومت د لمنځه ولاړ شي او د طالبانو په ګډون د موقت حکومت رامنځته شي افغانستان ته سوله نشي راوستلی. د لیکوال په باور دا نسخه ځکه ګټه نه کوي چې افغان وتلي سیاستوال سره ویشلی دي او بیلابیل دریځونه لري. مقاله کې د محمد اشرف غنی او عبدالله د تیرو ټاکنو مخالفتونو او بیا په یو ورځ په ارګ او سپیدار کې د لوړې مراسم د دغو مخالفتونو یو بیلګه یاده شوې ده. وړاندې راغلی دا به بې پروايي وي کې فکر وشي یو موقت حکومت او پکې ښکېل سیاستوال دي له سولې ځلارې داسې جوړجاړي ته ورسیږي چې دولت ته کوم زیان ونه رسیږي. د مقالې په یو برخه کې راغلی دا هیله هم بي ځای دي چې ګواکې موقت حکومت دي وکړای شي شفاف او عادلانه ټاکنو ته زمينه برابر کړي. ځکه د لیکوال په باور افغان دولت په تیرو شلو کلونو کې ونشوای کړی چې پر ټاکنی سیستم او نورو ډیموکراتیکو پروسو د قناعت وړ کار وکړي. پاکستان ابزرور ورځپاڼې بیا په وروستۍ ګڼه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو یوه لیکنه خپره کړې. په لیکنه کې راغلي امریکایي ولسمشر جو بایدن له افغانستانه سرتیری باسي، خو استخباراتي ادارو یې خبرداری ورکړی چې په دې صورت کې به طالبان واکمن شي. ورځپاڼې د امریکایي رسنیو په استناد لیکلي هغه کسان چې نه غواړي له افغانستانه د مې میاشتې تر لومړۍ نیټې امریکایي پوځیان ووځي، جو بایدن ته استخباراتي راپورونه د استدلال په توګه وړاندې کوي. وړاندې لولو چې امریکایي ولسمشر له افغانستانه د ځواکونو په وتلو غور کوي، خو تر اوسه سپینې ماڼۍ دې برخه کې غوڅه پرېکړه نه ده کړې. جو بایدن په تازه څرګندونو کې ویلي د مې د لومړۍ میاشتې مهلت له تخنیکي پلوه ورته ستونزمن دی. د خبرو یې د طالبانو غبرګون پارولی او دې ډلې ویلي که امریکایي ځواکونه د دوی او واشنګټن د هوکړې له مخې په ټاکلې نیټه ونه وځي، پر وړاندې به یې بیرته جګړه پیل کړي.
په افغانستان کې د سهار اته بجې او یولس دقیقې دي. که د انټرنیټ اسانتیا لري، زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو د ویب سایټ له لارې اورېدلی سئ. دغه راز تېرې خپرونې په ویب سایټ کې په ثبتي بڼه پیدا کولی سئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی ته ورتللی سئ. د دې خپرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې. خو اوس هم یوه نړیواله مسأله راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي چې په میانمار کې د مظاهره چانو پر وړاندې د پوځي حکومت لخوا تشدد نورو د منلو وړ نه دی. په داسل کې چې په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د معترضانو د ځپلو په عملیاتو کې سلګونه کسان مړه یا هم ټپیان سوي دي، د دې هیواد پر پوځي حکومت د نړیوالو انتقادونه په زیاتېدو دي. په دې لړ کې د امریکا متحده ایالاتونو له میانمار سره د سوداګرۍ یوه معامله وځنډوله. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نوري.
په میانمار کې لا هم پر معترضانو د پوځ ځپونکي عملیات دوام لري، او په دې ترڅ کې د راپورونو له مخې پرون دوشنبه د دې هیواد په لوی ښار یانګون کې 15 تنه مظاهره چیان د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. له پوځي کودتا وروسته د روانو اعتراضونو په ترڅ کې تیره شنبه تر ټولو خونړۍ ورځ وه چې 114 مظاهره چیان ووژل شول. په دې ورځ زرګونه کسان د میانمار په بیلابیلو ښارونو کې لارو کوڅو ته راووتل، او په دې هیواد کې د پوځي واکمنۍ د ختمېدو او د پرزول شوي حکومت د بندیوانې مشرې آنګ سان سوچی د خلاصېدو غوښتنه وکړه. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې په وژل شویو کې اووه ماشومان هم شامل وو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې په میانمار کې د تشدد دا کچه د منلو نه ده.
It is absolutely unacceptable to see violence.
دا قطن د منلو وړ نه د چوینو د خلکو په وړاندې په دومره لوی کچا تشدد کیږي. ډیر خلک وژل کیږي، او د سیاسي بندیانو د خوشی کولو او په میانمار کې د جدي سیاسي انتقال په وړاندې دومره کلک ممانعت کیږي.
سرمنشي ګوتریش زیاته کړه نړیواله ټولنه یووالی او ژمنتیا ته اړتیا لري څو په میانمار کې د وضعیت د عادي کېدو په هدف فشارونه زیات کړي. بلخوا متحده ایالاتونو د 2014 کال د سوداګرۍ او پانګونې د موافقه په اساس له میانمار سره خپل ټول تماسونه ځنډولې دي. د امریکا د سوداګرۍ استازي کاترین ټای پرون د مارچ په 9 په یو بیان کې وویل له میانمار سره به سوداګریز اړیکې تر هغه وخت ځنډیدلې وي چې په دې هیواد کې د دیموکراسۍ د اصولو پر رڼا کې منتخب حکومت نوی راغلی. په پام کې ده چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ په میانمار کې د روان وضعیت په اړه بحث وکړي. ډیپلوماتیکې سرچینې وایي د دې بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه برتانیا کړې ده. د امنیت شورا بل غړي چین هم په میانمار کې د روان تشدد له کبله اندېښنه ښودلې، او د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاو لی ژیان پرون وویل روانې خونړۍ نښتې د هیڅ لوري په ګټه نه دي. هغه زیاته کړه چې د دې تاوتریخوالي اصلي قربانیان خلک دي. روسیې چې مرستیال دفاع وزیر او څو نورو چارواکو یې د روانې اونۍ په پیل کې په میانمار کې په یو پوځي پریډ کې برخه واخیسته اعتراف کړی چې له نایپتاو سره خپل اړیکې پراخوي، خو د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف په عین حال کې وویل د دې معنا دا نه ده چې مسکو د میانمار روان خواشینونکي جریانات تاییدوي. په میانمار کې د سیاسي بندیانو د مرستندویو ټولنې د فعالانو د ارقامو له مخې د فبروري د لومړۍ نیټې له کودتا رئیسې له 4500 زیات کسان وژل شوي دي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کې نو
آزادی رادیو 1260 منځنۍ چپه او اف ام 3.5 چپه
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلام هله د نوې کال مو په خیر پیل کړی وی د دیونی په خبرونه کې شاعر او لیکوال عبد الغفور لیوال د استورو پاړه راته غیږي
په زړو زمانو کې په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسالات وي
د افغانستان په جنوب کې د موسیقي د یوې مشهور علي پاړه راپور لرو
تقریبا نو دا چې یو جاپاني چې شخوندور جاپاني موږ جوړو دا چې تاسو وایي
لا ځوان ممثل شفیع الله شباب سره مرکه لرو
زه چې ویډیو کوم از ځان کې د سينارو ولم چې زه تمثيل کوم زه د سويان دغه مجلس کې دغه ناشته
په خبرونه کې نور مطالب هم شته چې کا تر پای را سره پاتې شي و به وري جاپانی یا بینجو د موسیقي هغاله ده چې د افغانستان په جنوبی ولایتونو کندهار هلمند او روزګان کې ګڼ مینوال لري او رستربلی یا وریدونکې ډیریږي په جاپانی یا بینجو د جنوبی ولایتونو ترڅنګ اوس په ډیرو نورو ولایتونو کې هم محفلونه تاوده وي د موسیقي د دې عالی پاړه د راپور اوریدو ته مرابولم
د جاپانی دا ژغ وخت نا وخت د جګړې زپلی هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سردار محمد لخټو جوړ دکان څخه پورته کیږي هغه لکلون رئیسی جاپانی چې په ځینو سیمو کې بنجو هم بولی د موسیقي دا هله ژغوی او جوړوی د موسیقي دا هله په هلمند روزګان او کندهار کې په محلي مجلسونو کې ډیره مشهوره او ډیر خوشوون کې هم لري په دې جنوبی ولایتونو کې که څه هم د جګړې ډګر تود دی او خلک یې جګړو بیکاری او بېوزلۍ مایوسه کړي خو یو نیم ځای لا هم په کلي او بانډو کې د ځوانانو مجلس په جاپانی تود وي جاپانی جوړون کی سردار محمد وای که څه هم د کار بازار څورسوي خو بیا هم خپل کار ته دوام ورکوي او د دې لپاره چې خپل هنر وساتي پټی ته بې په خپل لاس جوړ کړي جاپانی پلوري
جوړوي بارې بیا داخل کو تمور کو اگر اکان تقریبا نو دا چې یو جاپانی چې شخوندور جاپانی مو جوړو دا چې توخت وای نو توخت مو جوړو نو توخت وای دا نو تقریبا دا چې د لزر سنولې غازه در نظر کړ دا چې کښته شي چې بیا دې نظر څلور نیم زره
سردار محمد د جاپانی د جوړولو ترڅنګ خپل هم ش جاپانی ژغوي او وایي چې نور ته هم د جاپانی ژغول شوډلای شي د جاپانی مینوال وای جګړو د حجرو داسې مجلسونه او بانډارونه ساړه کړي چې پکښې کې به زاړه او ځوانان راټولېدل د دې جاپانی د موسیقي مجلس به جوړاوه مخفر الله سالار د ورزګان ولایت اوسیدونکو یاو د جاپانی مینوال دی هغه وای
واقعتم کو ګورو په جنوبی ولایتونو کې ځوانان تل د همدغه جاپانی پر ځغ سره راټولېږي موږ خپل پر دغه جاپانی د علي سره زیاته مینه لرو او موږ د مجلس مالګه د جاپانی اله موږ مخکې شل ملګری یا 15 ملګری به و چې هر ځای به مو سره ناس ولاړو نو موږ به دا د جاپانی اله ژغول هغه پام مو یو په بل وو خو متاسفانه باید وای چې زموږ ملګری وس د جګړو لامل کم سوی دي. ملګری مو د لاس ور کړی دي. شاوخوا اته یا هم نه کسان سره پاتې دي.
سندرغاری حبیب الله شباب وای نامنی او پکوټو او حجرو کې د ناسمو شعرونو او ناسمو نڅاو سره د جاپانی ژغول د موسیقي د دی اجنوم بد کړی دی. خو نو موري وای د بیر ته هڅه کړی چې د لال شو شعرونو سره ژوندۍ کړی چې د مینوالو په زړونو کې بیر ته ځای ونسی. هغه څه چې شاید سردار محمد پر کاروبار هم شاغیزه وکړي. سندرغاری حبیب الله شباب وای
پخوانی موسیقی البته کوی او دغه جاز موسیقی تر دغه خلک خوشی. نو په دې اساس باندې ما هم په دروستوي کې دوه درې سندري په جاپانی کې ځکه ویل چې ټولنه ولس لیواله دي دته چې دغه موسیقي ژغ واوري او دغه موسیقي کې سندري واوري. نو بیا زم دته ارڅو چې زیب پکې کې وایم دا خو تر دې دا پوری بازي هنرمندانو بیا د دې موسیقي رنگ داسې بد کړی و چې په هغه کې ناوړه شیرونه ویل ناوړه شیروت استفاده کوله. نو په دې اساس باندې می بیا دغه جنې سیمه ایزي او فرهنګي کلتوري کاکړی ویل پکې کې چې وساغه په نړیوالو تلویزیونونو کې نشریږي او خلک تر دې راهدا
не мажда я полюбивай шай сто позора жай шай сто позора жай.
دا چې ولې د موسیقي دیالې ته جاپانی وای د مو د کندهار له یو محلي سندرغاړي نعمت الله کندهاري څخه وپوښتل. هغه وای د لومړي ځل لپاره افغانستان ته دی جاپانی یا بنجو ته ورته اله له جاپان څخه راغله چې د کندهاري په وینا خلګو به ژغول او ورسته د دې کې علي په الهام خلګو دغه وطني اله جوړ کړ او د جاپاني نوم یې پرې کېښود. د جاپاني په نوم د موسیقي نه یوازې په جنوبي ولایتونو کې مینوال لري بلکې د افغانستان په شمالي او ځین نور ولایتونو کې هم مینوال او ژغون کې لري. په ځینو سیمو کې دی ته بنجو هم وایي. دا له په ځینو سیمو کې لمنګي او په ځینو نور سیمو کې لچمبي یا دریا سره یو ځای ژغول کیږي او سندرغاړي ور سره سندري وایي. هغوی چې جاپانی ژغوي وایي د موسیقي د اله تر نورو ارزانه او ژغول یې اسانه دي.
شفیع الله شباب د میدان وردګو ولایت اصلي اوسیدونکو دی خو اوس په پیښور کې ژوند کوي. نو موړی خوانځای د اقتصادي ستونزو لواجې په دریم ټولګي کې پریخي او لپلار سره په کارونو کې مرسته کړي. شباب اوس لاندې ویډیوي ډرامې جوړوي او په ټولنیزو شبکو کې خپروي چې ډېر کتونکو هم لري. شفیع الله شباب وایي دا د پڅیر ډېر نور ځوانان هم شته چې د تمثيل استعداد لري خو کورنۍ یا ټولنیز شرایط اجازه نه ورکوي چې دوی تمثيل وکړي. لا شباب سره مو مرکه کړي خو تر مرکه مخکې د نوموړي د یوې تمثيلي ټوټې لنډه برخه هم در اورو چې نوم یې د خلک بڅ وایي.
چټي اخته د تایب سمندک جنگو دوړو سره ویل تا پخه خوې سولې ګولې دې سر دې خوکس نو وی بخګنه سوال زاري د کی ولې نه بخې
د ما ژوند له سی وی په خلک بسوای
کوم دوله ولې خپه
ولا یار زیت مې کوز دا کړې دمر پیرا سره نه تاس ا د زمر پرابلم اورې دې په پخې کوم
چټي اخته ولې اورې زه ما پخو کنه اورې زه سکه
مغز کار کوي ته خلک بسوای
ولا سنډای مار د درې ملي پر نن چار په یلا کار کړي اوس سل وخت در په افرا نستا
چی شي اتا مزغ کار کوي سر په د سرني خیراتونه سکه چې به ور پسې کې
خلک بس وای
ته خیرات خلک لپاره کې کې ثواب لپاره کې
ثواب نه پاره
ثواب لپاره چې کې جمعه تلار سه دوه رکعت نه په ور پسې وکا
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
دا خلک بس وای
خلک دی وای دا خلق دی وای کنه سیار سوای وای بکنه خلق ته کلار کینی تاس ناس خلق د لیونی سو خبره مې دسی کوله ته دسی ندی کول په کار
څه څنګه راغلی تمثيل ته؟ یعنی کوم انګیزه باعث شو چې تراشه تمثيل دی وکړي؟
شوق می ډیر زیات ور سره، ما د عکسونو سره ډیر زیات شوق، به یو ما کیمرا یاد نه واخیستل د عکسو لپاره، عکسونه مې بیا اخیستل، بیا ما سره یو زوړ مایک پروت په کور کې، هغه مې سره واخیست، سټین خو د کیمرې را سره نه و، په خښتو مې ځان ته کیمرا کېښوده، ما تر اوسه خاص یو ویډیو جوړه کړې څنګه خوان کې پیش وي، کیمرا مې ځان ته په خښتو کېښوده، مخامخ خو ته ودرېدم، موبایل مې جب نه راوباس، بس غوږ ته مې ونیو، ما لالو پلان کړی داسې 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 خبرې مې یو د شیطانات ویډیو مې جوړه کړه، لکه دوه کسان یو شیطانې په لانجه سره اړی که نه، لکه یو عبرتي ویډیو مې جوړه کړه، آخر کې مرتز ګوره دا ولاکه ښه کاري داسې کار نه ده کول پکار. هغه ویډیو ما فیسبوک ته ورکړه، نو خلکو ډېره خوښه کړه، ډېر تشویق یې کړم، پوه شوې، بس ما نور هم مینه ورسره زیاته شوه، بله مې جوړه کړه، بله مې جوړه کړه، اوس بس دغه حد ته رسېدلی. نو
د یوې ویډیو تمثیل دی که راته وکړې، چې یعنی ستا خپله هم هغه تمثیل ډېر خوښېږي، هغه کیسه یې
ته ودرېږه؟ دا ځونډۍ ګل هم سعودي ته لګلی ده، د دوه میاشتې وسو د پیسې راونه لګلې. هلو ځونډۍ ګله، څنګه ښې جوړې؟ په خیر یې؟ پیسې د سره راولګه ورور، دلته تربرونو نه شرم ده، هغه نورو پیسې راولګه، دې پیسې راولګه، ته څه شي ته لاړې؟ سو قرآن ویل خو پیسې راولګه کنه، ولې څه شي در باندې سوي؟ راځي رانه سه پیسې وګټه، پیسې تربرونو سره سیالي وکه، سیالي.
ویډیوګانې چې جوړوي، کیسه څنګه ورته پیدا کوي؟ یعنی خپل یې ورته لیکي کنه، نورې کیسې راخلي، هغه تمثيل کوي؟
ویډیوګانې اکثر د ماته سیسي، هغه زه په دې خپلو سترګو ووینم، اکثر د ما ویډیوګانې د کلیوالي رنګ لري، غیبت، شیطانیت، دروغ، جس چی شو ګورم په خپل ذهن ته سي. ما یو ویډیو خوښه نه سي کړم، ما ته اکثر ډیر خلک غیر لګي او ټوک راولګي او غیر ولګي، په دې ویډیو جوړه کا، ما وس دي ما چی شو خوښ نه یم، نه زه ویډیو جوړوم، نه څه مطلب یا پیغام پکې نه، یا زه نه جوړوم، چې کوم ویډیو ما خپل خوښه سي، په خپل سوچ فکر منی جوړوم.
ډیر ځوانان استا په څیر د تمثيل استعداد لري، په مجلسونو کې، د ملګرو په منځ کې، په کور کې تمثيل کوي، خو بیا دغه جرأت نه کوي چې دوی دې راشي، ویډیو دی وکی، یا یو کار دی وکی چې دا دوی هنر خلکو ته ښکاره شي.
بالکل، او نیکی ډیر خلک داسې آیا برته ښکاري، ما ته خپله په دې ډیر مشکل جوړ شوي کور کې، دا ویډیوګانې چې کله خلک کې مشهور شوم، ما ته کورنۍ لخوا، هغه لخوا مشکل جوړ شو، ما پرېښودې ویډیوګانې. پلار ته به مې هر سړي ویل، سو زوی دې وګوره، دا کار خو زموږ پلار نیکه نه ده کړی، دا ویډیوګانې جوړې داسې آیا بوته ښکاري. نو باید ونسې ګوره، د موږ دا خلک سي دي که نه، پردي سریالونه ګوري په نیمو نیمو شپو ورته ناسي، بیا ما داسې ویډیو ایسي زنانه یم کته، ایسي ماشوم ما سره ماشومان دي کینې، زه به هغه کې څه بیایي او هغه وکړم، د کار سړی کته ایسي، او یو پیغام یې کېږي، زما ویډیو دما ویډیو یو ویډیو د 8 میلیونو کسانو کتلې ده، چې په دې 80 لکو، چې په دې 80 لکو کسانو کې هغه 1 لک کسان په هغه باندې مثال خبرې، هغه خبره عملي کړي، نو څومره کار څومره ښه خبره داسې یو خو پیغام دغه ځان منی عملي کړي، دا 10 لک کې 1 لک کسان کوي به.
تاسو سره په اکثر ویډیوګانو کې ماشومان هم دي، دا ماشومان څوک دي در سره او خپل دي روزلي؟
ماشومان مې خپل کورنۍ ماشومان دي، هو خپل مې روزلي ماشومان، ته ما بشي سوچ نو چې زه به ماشومان د کاول ته ما خبره وکړم، ما ځان ته ویډیوګانې جوړولې، خپل مې ځان د کیمرا یې کې و، ویډیو به ما کولې، دوه درې ویډیوګانې ما دغه څه وکړې، سلورو به ویډیو کې ما سوچ راغی دی یو بل کثرت ضرورت دوم کاش ډیر ضروری په کارمل اوس په څنګه کې دی کې یو دنه ماشوم روان تر زوی می په خپل کور کې را سره ده، مر په سره وای ما تل تر سره پوي شو ما تکین ځان سره می څنګه تکین او مل دې خبرې بو کې دا ویډیو خو هغه ویډیو می وکړه په فیسبوک ته، غبي خبر په خلکو خو خکر بیا نه تیغه ځان سره په ویډیو غان کې اوس د ماشومان اوس تاغه ماشومان هم را سره یو اوس مونږ
دغه کار چې تای کوي څه ګټه در سوالې ده؟ یعنی نن سبا خلک چې ویډیو غانی جوړوي پاغه ګټه کوي، تا ته څه ګټه رسیدلې کنه؟
ګټه خو دا ګټه رسیدلې ته شکر الحمدلله، چیرته دار خو عزت او قدرم کیږي، په درندستر کې خلک راته ګوري، چیرته داری دغه نه بل ګټه ګټه چیرته ده؟ یو دا یوټیوب پاغه ورکی دا اقتصادي ګټه شته دی، نو هغه یوټیوب نه پیسې وراتلې د میاشتې او نور خو داسې خاص ګټه ماټې نهشته، شوقي کار کوم، شوق مې ده.
مخکې له مرکې دې یوه خبره وکړه چې اکثره کیسې ته مثال له مجلسونو راخلې د سپینګیرو لکیسو راخلې چې هغه څه وایي په ویډیوګانو کې مهم ډیر هڅه کړې د شیدا د ټولنې نیمګړتیاوې نخت کړی یعنی ډیر تمرکز پام دی کوي ک فکر کوي نه نور مسایل هم شته دي چې پاغو باید کار وکړي
ډیر کوشش ومنګ د اول د ټولنې داغه ده ریواجونه دي بد ریواجونه دي ګوره یو ویډیو ما جوړ کړې و دی والک پلار و پات سوی د ورور و پات سوی د خپل خپلوان و پات سوی دا یغه سره مثال خبرې روپی نشته پیسې نه لري اوس یغه ته دا ضروری دی چې هغه ورپسې خیرات کوي خام خام هغه ورپسې خیرات کوي نو یغه غریب سره خو مثال خبر روپی نشته دوا ورپسې وکسه خیرات خو ضروری نه ده اوس هغه به چا روپی هم راخلي اوس یو ویډیو ما جوړه کړې هغه خپای زوار سم ولې خپه ولا نن مې د ورور یا پلار یا دغه د سلویختي ده یا درېمه ده اوس پیسې سره سره نه خیرات وکم چانه به راکار کم چې زه د خیرات وکم ورور م تاته خدا ضروری نه دي استخامه خیرات ورپسې وکړه تا سره نور کیسې مستخوا هم ډېرې سدي د رواجونه ډېر راغدی مون کوشش هم دای شي ټولنې د ریواجونو لګ سره برابر راغی
یعنی اصلاح ټولنې
لکه غیبت مثال خبر اوس زمون مو یو مجلس ناسی خام خدو یو دیو بیچاره غیبت بکره شروع کی لګ نور د شپ خصام خبر سره وکي نور وکي دا ودونو کی زین ریواجو نه دا خیراتونو کی زین ریواجو نه تا پک تدی په ویډیو ګار کی ست خلک ګوري نو خبرته معلوم دي نو
که تا ته د دې موقع برابر شي یا تر دې ښه امکانات درکړل شي نو فکر کوي دا به تر دې ډېرې ښې ویډیوګانې تولید نه کوي یا د اقل تاسې خپله د هڅه کړې ده چې مثال د کار دغه ډول مو بدل کړی یو څه باکیفیته وي کمره ویډیو ثبت یې کنه کیسې ټول داسې وي چې هغه په یو لوړ معیار وي ځکه تاسې له یو ځای را پیل کړی و د شوق کار مو کم امکانات وو اوس ضرورت دی خلک په لوړ کیفیت یو شی درنه غواړي د دې امکانات که درته برابر سي یا تاسو خپل د هڅه کړې د چې په خپل ور کیفیت کار وکي
د پښیما ډیر هڅه کړې د خپل ور کې په کار وکي زه سيزه سپا خبر کوم دا ما سره اوس کومه کیمرا ده دا چې دا ما نیم خور په خپل ټوله کې نیم مې چا کارس کړی ما دا کیمرا په ځان ته واخیستله خا کیمرې دا نیم روپې ما چا نه کارس کړی دي دا یو کیمرا ما ځان ته واخیستله یو ماما مې د جرمني کې د مایک او ډیر اول به ما ویډیوګانو غاګ ډیر خراب وو یا غره ته سپې سیر اوله غلې لکه زه خوده کوشش کوم پیسې اول ما دا ما وځي دا یوټیوب چینل نه کې پیسې را تراغلي خه کیمرا ځان ته خلم خه کیپټ به خسي او دا بلا خیډه رو بخیزی مونږ مثال خبر کیمرې او دغه سیستم برابر سی خو بیا دا خو بس اوس په دغه من کار شروع کړی غاول نم شخص په دې وس شروع
تمثيل لچرته زده کړ چا در وخو د کنا خپل دغه استعداد درلود او راغلی کار دی پیل کړ
هیڅ هم نه در خو دلی زه ویډیو کوم از ځان کې د سینار عالم چې زه تمثيل کوم زه سی وایم دا دغه مجلس کې دغه ناشتم پوه شو دا ما خپلم دغه ټیپ دی ته
اوس که یو لنډ تمثیل بلم راته وکړي داسې جالب تمثیل
د یو بخیل ویډیو تمثیل د خلک ډېر زیات خوښي ده ما دغه لپس هم خلک ډېر کې خوښي کنه چی شي غونچه ګل ته هم خدای موټر ورکړه اپازه یې ولاکې موټر ته شوي هغې ته هم خدای موټر ورکوي مونږ ته خه خدای ولې موټر نه راکوي شي هغې ته خدای موټر ورکوو توبه
ستال تجربه نور ځوانان څخه استفاده کولای شي یعنی دوی باید څوک هم هغه هنر چې لري دغه هنر د غوړې دوه لپاره او هم د دې لپاره چې د دوی لپاره یو کاروبار شي
را دي سي ځوانان ته خو په کار دي سي ورته څوک لري کنه اس یو نیم خو یې چې چا خبر په ځان رښخان ویل دی هغه خو نه خو چې کی ورته یې کولای شي هغه دی بالکل درا شورته ما ته ډیر کسان وای ما ویډیو کې سره واخله ما ویډیو کې سره واخله زی ګورم چې چا کې ورته ګورم یو الګ د ځان سره مې راخېستې سو ویډیو غاڼې کې د ما سره نه ویډیو غاڼې کې ما نه پومرم غړ د اجمل نومې د اجمل ما سو ویډیو غاڼې کې ځان سره واخسته غو وسې ځان تخپل وینس پیج ځان تخلاص کړ لکه ما را وسته دي چا کې ورته یې زیم را ولم په کار دی کولی سی ورته یې کې ولی نه دا خو یو چاته به سبق هم کې کیږي د سې پالتو ویډیو غاڼې نه سي مطلب یو د سې یو چاته خو سې اصلاح او سبق کې ورسي لکه ډیر سوچ فکر او ته په کار د سې خونه د سې یو خندول دي خندا خو پوي یو یو نیم کړي کې یو ځوانای پوي چې ټوکی شروع کړي غاړي وړي خبرې کوي انور خلک هم ته خاندي دا خو د سې خونه د یو خندول ته یو ټولنه ته یو سبق یو چی شو اصلاح میسج خو ته ورکي یو پیغام خورته ورکی کنه دس خونه دس یو خندول دی.
جرس ادبی جرګه لته رو دیر شو کلونو راهیسه په کراچۍ کې فعالیت کوي چې کتابونه چاپوي او فرهنګي غونډې کوي. جرس ادبی جرګه اوس په کراچۍ ښار کې د لیکوالو د راټولېدلو او لنورو ادبی ټولنو سره د اړیکو په مرکز بدل شوی. زموږ همکار صالح محمد صالح د جرس ادبی جرګې لوی وتلی غړي امان افریدی سره مرکه کړي او په پیل کې ترې پوښتلي چې په کراچۍ کې نن سبا فرهنګي فعالیتونه څنګه روان دي.
کراچۍ ډېر ستر ښار دی د دنیا د پښتنو هم د ټولو تر خار دے تلویختو لکونا بالا پختانا دلتا مشتا دی. ننم کسو گراشی دا دے خاور اصلی باشنگان چکم دی آغای قدر کوی او دلتا خب عزت سرا روزی زان تا پیدا کولی شی. دا ادب چکم پوزیشن دے پختو ادب آغای تا ہم پشلگاو ٹولنی دی چا آغای کار کئی زی پزی خپل آسانتیا و مطابق چې کم زه کې څو کسان شاعران دیوان راټول شي نو ټولنه جوړږي او د وشلو نه به سیوای ادبی ټولنه. زما تعلق چې دی هغه د کراچۍ جرس ادبی جرګه بین الاقوامي شهرت لري. ریاست تسلیم دی الله وبخښي. په دې دنیا کې نشته کیسر افریده دی الله ژوندی لري او نور ملګري څوک پښتونخوا کې دي څوک د ملک نه بهر دي. دغه یو مضبوطه اداره جوړه کړې ده. ډېر فیست نه رسېدلې ده پښتنو ته په ادبي حواله باندې. نغې په دنیا کې تاسو کتای شئ پیژنې بهم رحمان بنیرې جرس پیداوار دی ظفر صافی دی. جرس ادبي جرګه داسې تنظیم دی نظم ضرور لري خو داسې نظم لري چې دام ریکارډ دی د هغې عہدیدار نشته.
آیا جرس ادبی جرګه یا نور ادبی ټولنې چې تاسو ویل شمیرې په کراچۍ کې شاوخوا شلو تر رسیږي په نور ایالتونو کې یا نور هیوادونو کې له فرهنګي او ادبی ټولنو سره اړیکې پالي؟
ربط خو ضرور شته. پښتانه چې چرته دي د ټولنې او د ملګرو انفرادي طور باندې اجتماعي طور باندې په دواړه حوالو باندې ربط لرو. د افغانستان ملګرو سره یورپ کې امریکا کې چې کوم ملګري دي د هغوی سره ټولو سره د جرس ادبی جرګې او د جرګې د ملګرو انفرادي رب شته. د جرګې کوم کار او زیار دی هغه جوته خبره ده. ټول دنیا فرنګي ملګري د ټولنې پیسې ته او د ملګري انفرادي طور هم پرابطه کوي. اوس هم زموږ د تا کیسر افریدی یو کتاب غالبا لیک لوری تنقیدی مضامین دی مقالی دی او سیریزی دی مختلف کتابونو دغه مجموعه د افغانستان نعمت الله صدیقی چاپ کلا پیښور افغانستان ننګرهار کابل پورې تعلق ساتو. پوړم د هر میاشتې پوړمبی اتوار د جرس ادبی جرګې اجلاس وي او زیم وته پته ده زموږ داسې غنیشته دفتر نه لرو. دلته پارک دی په پارک کې کینو عوامي ځای دی مثلا کې پابندي نه او نه د چا احسان وی روان دی.
تاسو خپل هم شیرونه لیکي او لیکنی کوي او په ټولنیزو شبکو کې خبروي. هغه فرهنګیان چې ستاسو ترڅنګ په کراچۍ کې فعال دي څه ستونزې لري او څومره فعالیت ته زمینه برابره ده؟
سل په سلا مزدور کار دي محنت کشه دي. طاهر افریده روزګار استیبل شوی دی ډېر ښه ترانسپورټ کار کوي. هغه شروع کړی دی خو طاهر صاحب چې اول کړی نو هغه ټیکسی به چلول مزدوري کړی ده باقاعده روزانه ټیکسی چلولی دی محنت یې کړی دی او په دغه حساب باندې هغې یو اداره استیبل کړی دی. بل تره زوی و پارټنرشپ و درې خونې وې. بل مثال به د ریاست تسنیم واخلم الله پاک دې وبخي. آغا جس پولیس کی نوکری کړي او کانسټیبل وو کانسټیبل برتی شو او پولیس کې چې کلا مړ شو الله دی وبخي نو هغه وخت هم هغه په هغه او دی باندې کانسټیبل باندې کانسټیبل وغه نه اولدار نشو صوبیدار نشو د حکومتي سطح باندې زموږ سره مرستې نه کېدو برابرې دي. علاقے موم داسی دی چے حکومت اکثر ترقی یافتہ کارونا ڈیولپمنٹ کارونا چی دی آگا دیر کم کی گی کس پروگرام یا لگا غنی خان پا حوالہ سے پروگرام کو یا خوشحال خٹک یا رحمان بابا آرٹس کونسل منگ دوپارہ سہولت فراہم کرے ہو زیرا کرے ہو اغل تم پروگراموں نے ڈیر شے کڑی دی کو
انسانان تل د خپل ځان او چاپیریال پاړه لګنو پښتنو سره مخ شوی، خو هغه وخت چې دوی خپل پښتنو ته علمی ځوابونه نه درلودل اساتیرو ته پناه وروړه او د خپل پښتنو د حل لپاره یې د اساتیرو په لمن کې ځوابونه ولټول. استوري که څه هم رښتیا بنوي، خو تر یو وخته یې د خلکو له ذهنونو د پښتنو ګرد الوزاوه او دوی به مطمئن وو چې کېدی شي د دې پیښې یا مسلې تر شا همدغه حقیقت وي چې خلکو جوړ کړی او دوی اورېدلی. مثال د لمر، سپوږمۍ، ځمکې، ژوند، زلزلې او ګڼو نورو مسایلو په اړه پښتنې به داسې ځوابېدې لکه اوس هم چې خلک وایي دنیا د غوایي په ښکر ولاړه ده. خو د عقلي او بیا تجربوي معرفت دورو اسطوره شاته پرېښوده او خلک په دې فکر کې شول چې د ویل شوو معلوماتو پر ځای دوی باید هر څه وویني، تجربه یې کړي او بیا باور پرې وکړي. که څه هم د اوس زمانی انسانان په اسطورو ډیر باور نه لري، خو بیا هم د انساني معرفت په پیژندلو کې د اسطورو رول مهم بلل کېږي. د اسطورو په اړه مو له لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال سره مرکه کړې چې د مرکې په پیل کې ښاغلی لیوال د اسطورو په اړه معلومات راکوي.
اسطوره د انسان له فکری او عقلانی عمر سره همزولې ده. په څه معنا؟ کله چې انسان خورا لومړنی او ابتدایي ژوند پر ځمکه شروع که د دوه درې مهمو فلسفي پوښتنو سره مخامخ شو. اول دا چې انسان ولې شته، د څه دپاره وجود لري، چیرته ځي او څه به کیږي، هغه قدرت چې د ده ژوند بخلی هغه کوم قدرت. دغه پلټنې انسان له ګڼو طبیعي قدرتونو سره مخامخ کړ. یو دوره کې له تا لاندې نه وډار شو. یو ځل کله چې لمر راوخو تعجب وکړ چې دا څه دی، شپه او تیاره د ده دپاره په زړه پورې وه چې وډار شو. باد ورته جالبه و. دغه ټولې پدیدې چې د ده ذهن یې تر ده بهر مصروفاوه، ده ته اساطیري قدرتونه ښکارېدل. د همدې دپاره د انسان ابتدایي ژوند په دریو برخو ویشل کېږي. اوله برخه اساطیری ژوند، یعنی انسان د خپل خالق په لټه کې اسطوره کشف کړي، اسطوره د ذهن د تخلیق په توګه مطرح کړي. وروسته له دې نه چې البته اسطوره تر ډېره حده خرافاتي باورونه ته ویل کېږي، هغه خرافاتي باورونه چې حقیقت نه لري، خو انسانان په یوه زمانه کې د خپلو خرافاتي باورونو پر اساس پرې معتقد وو. وروسته له دې نه چې تفکر منظم شو او له طبیعت څخه لومړنۍ تجربې رامنځته شوې، اساطیري دوران په فلسفي دوران واوښت. فلسفي دوران هغه دوران دی چې انسان د طبیعت، ځان او د خپل خالق په وړاندې د خپلو پوښتنو یو شمېر ځوابونه ترلاسه کوي او دا پوښتنې له تجربو سره یو ځای کیږي. د فلسفي دوران په پای کې انسان نور هم په حقیقي تجربو تکیه زیاتوي او بالاخره ساينسي دورې ته د انسان ژوند رسي. یعنی د افسانو او اسطورو له زمانې څخه فلسفي دوران ته رسیږي. د فلسفي دوران نتیجه د ساينس او علم د مثبته علومو رامنځته کېدل دي. چې رالنډی کړو، د دغه ویش پر اساس اسطوره د انسان تر ټولو زاړه فکری او تخیلي ملګری دی. د ده له خلقت سره او د ده د فکر او عقل او تخیل د کار له پیل سره موجودې وي او د همدې دپاره تر ننه پورې، چون دغه د نن زمان انسان لاشعور یا تحت شعوري ذخیره هم له همغه وخت سره تړلې ده څومره چې زمانہ نوي کیږي اسطوري لمنځ نه ځي بلکې خپل شکل بدلی، ځکه چې اسطوري زموږ په قدیمی تحت الشعور کې ځای لري.
لکه تاسو مخکې وویل چې اسطوري خرافات دي، ځینې خرافات ګڼي وای چې تیرې دل ترې پکار دي، خو ځینې وای کوم که هر څومره هم د اسطوري وشړو بیا هم ترې خلاصون نشته. نو له اسطورو سره د اوسنۍ زمانې د انسان چلند به څنګه وي؟
اسطوري زیږي، ژوند کوي او مري، خو د اسطورو موجودیت لمنځه نه ځي. په زړو زمانو کې، په ډیرو زړو زمانو کې اسطوري د خارق العاده قدرتونو یا د ارباب الانواع په شکل باندې په ګڼو ملتونو مسلط وي. وروسته چې د وحدانیت زمانه رامنځته شوي او انسانانو په یو قادر مطلق خدای باندې باور ومونده، هغه د ارباب الانواع او د الهو زمانه پای ته ورسیده. په دغه وختو کې نوې اسطورو د انسانانو په ژوند کې ظهور پیدا کړ. مثلا حماسي اتلان، لوی قهرمانان چې نه ماتېدل او لوی جګړې کولې، دا د اساطیري موجوداتو په توګه رامنځته شول. یعنی یو دوران ارباب الانواع وروسته لغه نه اساطیري پهلوانان رامنځته شول. په دې شکل نوې زمانه کې چې نور نه اساطیري پهلوانان خلکو ته د منلو وړ او خرافات ورته ښکارېدل، او نه هم پخوانی ارباب الانواع یا په اصطلاح هغه باطل خدای ګوټي چې یو وخت کې خلکو پرستش کاوه، اسطورې په هغه شکل له منځه لاړې او ځای نوې اسطورو ونیو. په اوسنۍ زمانه کې هم، ځکه دا د انسان ذهن، د انسان د فکر ماهیت داسې دی چې اسطوري زیږی رامنځته کوي. همیشه یو زبر پهلوان باید وجود ولري، همیشه یو خارق العاده قدرت باید انسان لپاره وجود ولري. مثلا په معاصر طرز تفکر کې دغه سپایډرمن یا غنه پهلوان یا مثلا سوپرمن یا زبر پهلوان یا دغه دی لنور و سیارو څخه د راغلیو بشقاب پرنده چې ورته وایي، دغه الوتون کې غابونه یا د نور و سیارو موجودات، دا په خپله د نوې زمانه اساطیر دي. ځکه چې انسان لا هم په کائناتو کې د خپل تخیل په مرسته د نویو حقایقو په لټه کې دی. نوي حقایق په ټولو کائناتو کې اول په اساطیري بڼه د انسان تخیل ته راځي، وروسته وروسته بیا عقلاني کېږي، وروسته بیا علمي کېږي. دا هغه درې مرحلې چې لومړني لرغوني انسان تیری کړي، دا موږ هم تیرو. یعنی ټول هغه خارق العاده تخیلات چې محیر العقول وي، دا اول په اساطیري بڼه زموږ ذهن او زموږ شعور ته راځي. بیا وروسته کله چې د عقل په مرسته تحلیل کېږي، فلسفي حالت ته ځي، او لغه نه وروسته علم ته ننوځي. نو اسطورې په خپله د زمان له پلوه زړیږي، له منځه ځي، مګر د اسطورو شتون له منځه نه ځي. انسان تر څو چې شته، اسطورې به ورسره حضور ولري.
هر ټولنه خپل اساطیر لري. که د افغاني ټولنې په اړه غږیږو، د دغې ټولنې اساطیر څه دي، موضوعات څه دي او جالب اړخونه څه دي؟
یو څه چې زما په وروستیو څېړنو کې پر هغه ټینګار شوی دی، هغه ناسم ګمانو چې یو وخت زموږ ډیرو ښو څېړونکو او فرهنګي شخصیتونو فکر کاوه چې افغانان اساطیری تاریخ نه لري. دوه خبرې دي. یو دا چې موږ په زړو آریایي اسطورو کې شریک یو، دغه اساطیر زمونږ هم دي. دا بله خبره ده چې مونږ په متونو کې نه دي خوندي کړي، مونږ خپل اساطیر په فولکلور کې خوندي کړي. پښتني فولکلور، د پښتني اسطورو د ساتنې وسیلات، هغه کیسې چې په ملي هنداره کې د ارواښاد محمد ګل خان نوري په وسیله راټول شوي دي، په هغو کې گانی اسطوره شته. تر ټولو مهمه د رابعه او پتی خان مشهور اسطوره ده. په خپل په ګڼو علمي دلایل ما دا ثابته کړی چې د مومن خان او شیرینو افسانه یو کاملا افغانی اسطوره ده. زبزبان خاپیری، انار خندان او سیب جړان، دا ګڼې دغه سي اسطوره شته چې موږ یوازې په یو کتاب کې لرو. البته په فولکلور کې ډیره زیاتې دي. سیف الملوک اسطوره کاملا یو افغانی اسطوره ده. دا ولې په متونو کې نه دی پاتې شوی؟ چې چون دوی دغه سرو ټولو په افغانانو کې په خونه افغانانو کې عقیدوی ریشه درلودي، کله چې افغانان مسلمانان شول نو په لوی لاس هغه په خونه اسطوری لمنځه ویولی. د دې پر دوی ته د خرافات او ضد اسلامي ښکارېدل. حال دا چې کیدای شوای هغوی عقیدوي ارزښت له لاسه ورکړی وای، خپل فرهنګي او ادبی ارزښت ساتلی وای، دا یوازې په فولکلور کې پاتې شوی، په متونو کې لمنځه لاړې. او په دې توګه افغانانو د اسطورو پر رسمیت پیژندل پای ته ورسېدل ورسول. مګر زه غواړم ټینګار وکړم چې په افغاني حوزه کې اسطورې شته، زمونږ په ادبیاتو کې نښې بیخي ډېرې دي، او مونږ په آریایي اسطورو کې شریک یو. د هندي اسطورو یوه برخه له مونږ سره ګډې دي. مونږ په افغانستان کې د نورستان په څیر یوه ډېره عظیمه او بډایه اساطیري حوزه لرو چې د نړۍ په سطحه مشهوره ده، او د اسطورو لویه فامیلي له هند تر یونان تر آریانا او تر نورو حوزو پورې تر منځني ختیځه پورې یو له بل سره خپلوي لري، او په دې خپلوي کې زموږ فرهنګي حوزه خپل مهم ځای لري.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندي، بلکې ډیرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهانی همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی ډیکلمه کړی.
د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، د دې وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلک، چې مندلی دی په کاڼه یې وشتلی خلک. د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د ړندو ښار دی له ډیوې سره خپلوي نه لري، د سترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني، دلته هندارو ته لانه دي درېدلي خلک. نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج کوسو ته دي، پرون لسان سره وتل راغلي خلق. چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمش پی زنګوي، د سنگسارونو تر میدان ازي شاغلی خلق. ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، ترشنه آسمانا گیلمن چیغ ماست توا، داسی دیر دبل پتور دل توجیلی خلق. دل تچراغ لی نو دراهم تمامت ریکوا، دلته چراغ لینو درهم تمام مترې کوا، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلق. جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، جهاني تمه د مردی د لیونتوب کیسه ده، هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق، په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلق.
درنو اوریدونکو، د ازادي راډیو مجلې په ورستیو شیبو کې مو په خدای سپارم. تر بیا ښه وخت ولرئ.
دیوی درتا دستر گو بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاموش آرزو گانے تخنے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے خاپرے دے شرم والے سنگار ویدا سرنگ چ خاپرے دے شرم والے جذبے کرتا دنیا کڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے go bale de tagade de tagade de tagade de tagade de tagade de
دستر
بلے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے تگڑے دے